یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. اروپایي ټولنې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړه. د ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپناه او درمل برابر کړی شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس اعلان وکړ چې هیواد به له افغان زلزله ځپلو سره 2,500,000 پاوند مرسته وکړي، او له دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یو $1,000,000 مرسته اعلان کړی و. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره له دې چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې لا هم د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه د نشتوالي یا کموالي له ستونزې کړیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ځینې کلي له مخې ویجاړ شوي او له زلزلې روغ وتلي کسان ویلي چې حتی د خپلو مړو د ښخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي، او لویه اندېښنه یې دا ده چې که ژمی راغی نو څه به کوي. د هند د سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وایي غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تېره اونۍ په یو برید کې زیانمنه شوه. نوموړي د هند له حکومته غوښتي دي چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارته پروان سیمه کې د تېرې اونۍ د شنبې ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکان برابر کړي، نو چمتو دی چې د کارته پروان ګوردواره به بیا ورغوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بېګا د هیواد ته روان شو. ښاغلي بورل ایران ته له دوه ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون له دې مخکې ویلي وو چې دوه اړخیز اړیکې، سیمه ییز او نړیوال مسایل او همدارس پر ایران د بندیزونو د لرې کولو وروسته حالت به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. او د اوکراین د پاوځ لوی درستیز وایي هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والیری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلیس سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پاوځ ته په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24 د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته یو ځل بیا هرکلی درته وایم. نن شنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال، د چنګاښ یا سرطان څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 15 سره برابره ده. وړاندې په خپرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. و باوری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اوباخور په مسله کې همکاري غوښتي ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا را روانه جمعه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه بحث کوي. د افغانستان او هند ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو پر احتمال له یو کارپوه سره خبرې کوو.
طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنې د پاکستان سره ډېر نږدې دي. د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیخت وي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ خلک د خپلې لویې لارې رغونه غواړي. د کونړ ولسونه وایي چې د ځنګلونو ساتنه یې دودیزه دنده ده.
او دا ولسونه او دا قومونه او ځوانانه په شریکه باندې ملاتړ وکړو، لاړه واغه ورونه چې کومو هغه مړکله.
نور مطالب، نړیوال مسایل او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته. ایران یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبخوار په اړه د شوې موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته جدي درناوی وکړي. د خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران ته تېره اونۍ د طالبانو د پلاوي د سفر په پایله کې پر دې موافقه وشوه چې د هلمند د سیند لاسلیک شوی سند باید عملي شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په سر د توافق شوي هوکړې سره سره دا هیواد یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې راپورته شوي ستونزې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې ویلي طالبان د ایران د اوبو د ونډې په اړه د شوې موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته په جدي توګه درناوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې طالب چارواکي باید په دې برخه کې راپورته شوې ستونزې حل کړي. افغانستان او ایران د هلمند سیند د حقابې په سر په 1923 میلادي کال کې یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ ایران حق لري چې هر کال له هلمنده 1.5 میلیونه متره مکعب اوبه ترلاسه کړي، خو ایران وروسته کې شکایت کوي چې دا اوبه په پوره ډول نه ورسیږي. تیره اونۍ له ایرانه راستانه شوي طالب پلاوي چې د همدې موضوع په سر د خبرو لپاره تهران ته تللی و رسنیو ته وویل دواړه لور یو هوکړه وکړه چې د هلمند د سیند په اړه له وړاندې لاسلیک شوی توافق باید عملي شي. تر خو یې دا هم وویل چې د پخوانۍ موافقې پر بنسټ به د اوبو د اندازهګیرۍ لپاره د مشترک تاسیسات جوړوي. له طالبانو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفوني اړیکې په اړه وپوښتل، خو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې د امیر خان متقی له قوله لیکلي چې هغه امیر عبداللهیان ته ډاډ ورکړی چې د هلمند د سیند مسأله به جدي تعقیبوي. اعلامیه د امیر خان متقی له خولې لیکي طالبان د هلمند د سیند څخه د ایران د اوبو د حق د مسألې د تعقیبولو لپاره د ایران د انرژۍ د وزارت د پلاوي دستولو او د دوه اړخیزو سلا مشورو د دوام هرکلی کوي. نیوکه داده چې ایران د طالبانو له اوسنۍ نړیوال انزوا په ګټې پر دې ډلې د فشار راوستلو له لارې غواړي له افغانستان د اوبو په برخه کې لویه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران د مخکني حکومت د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ویلي وو کولی شي د اوبو د ترلاسه کولو په برخه کې پر افغانستان فشار راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راتلونکي اونۍ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر موضوع بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مدافع فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاند رونالدو ګومز وی ټاکل شوی چې دغه شورا به د جولای پر لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د اندېښنو په اړه بحث وکړي. نوموړي پرون خبرې لانو ته وویل چې دا غونډه د فرانسې او اروپایي ټولنې د وړاندیز پر بنسټ جوړیږي. د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یو مکتوب کې لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. په مکتوب کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او تګ راتګ د محدودیتونو یادونه هم شوي. د ښځو د حقوقو یوې فعالې فرشتي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ښځې اوس د پوهې هغې کچې ته رسېدلې چې خپلې مشروع غوښتنې په وضاحت سره بیان کړي.
د ښځو لومړنۍ غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د انسان په توګه وپېژندل سي او نور لومړني او اساسي حقونه یې ورکړل سي، لکه د زده کړو، تحصیل، کار او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د مشارکت حقونه، چې دا د افغانانو له ټولنیزو او دینی او فرهنګي ارزښتونو سره په تضاد کې نه دي.
د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه دي چې په دې اړه یو بیړنۍ پریکړلیک هم خپور کړي. میرمن یعقوبی وایي چې د ښځو د حقونو برخه کې پر طالبانو فشار نتیجه ورکوي.
هغه مرسته چې نړیواله ټولنه یې کولای سي دا ده چې باید طالبان اړ کړي چې د ښځو حقونه په رسمیت وپیژني. د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې فشار ډیر اغیز لرلای سي او اسلامي امارات دې ته اړ کولای سي چې د افغان ښځو لومړني او اساسي حقونه په رسمیت وپیژني.
طالبان سبان دی لاست میاشت مخ کی پر ټول افغانستان واکمن سول او له هغه راهیسی شزی لکار منسوی او دنجونو پر مخ د منځنیو شونځیو او لیسو دروازې بند سوی دی. طالبان ویلی دی چې شوزو تبا د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي او دنجونو د تعلیم په برخه کې پر یو لایحه کار روان دی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورځو یو ځل بیا د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو حال اخلو. آزاد خبریال رحیم خان خوشحال د سیمې ته ورغلی او په دې سیمه کې د زلزله ځپلو سره د مرستو او د دې سیمې د خلکو د وضعیت وروستی حال راکوي.
پنجشنبه او جمعې په ورځو باندې چې موږ د ګیان او برمل ولسوالیو څخه لیدنه وکړه، په دغو ولسوالیو کې مرستې دې ولسوالیو ته رسېدلې وي او ډېرې نورې پلاره وي. هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسېدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې، ویل کېدل چې د یو منظم پلان له مخې به د شنبه په ورځ ناوخته یعنی نن وویشل سي. ولی خبره دا وه چې زلزله ځپلو خلکو ویلي چې دوی ته د خیمې او هغه څه چې دوی پکې پریوزي لکه توس نیالۍ او داسې نور دا وویشل سي تر څو دوی شپې ګرمې تېرې کړي. دوی ویلي چې تر اوسه موږ ته مرستې ویشل سوې نه دي او مرستې په کمپونو کې دي. نن ورځ ورسره ژمنه سوې وه چې د دوی دپاره به مرستې ویشل کېږي. موږ چې دغه دوه ورځې دلته تېرې کړې په دغه سیمه کې 15 ځله زلزله وسوه. وروستۍ زلزله د جمعې مبارک په ورځ په 10 بجې باندې وه چې شدیده زلزله وه، او په دغه زلزله کې هم 15 تنه ووژل سو، 11 تنه نور زخمیان سو. قسم دا زلزله تیزه وه خو ځکه یې ډېر تلفات ونه اړول چې خلک له کورونو وتلي وو. کورونه ډېری نړېدلي دي او خلک په ډاګونو باندې شپې ورځې سبا کوي خپلو کورونو ته لډاره نشي تلی. او د دې سیمې خلکو ویل چې دا لومړی ځل ده چې په دغه سیمه کې دومره ډېرې زیاتې زلزلې تر سترګو کېږي او کېږي. قسم دغه ساحه غرنۍ ساحه ده، پراخه ساحه ده او ډېری کورونه یې د غرونو په ډډه کې په لوړو لوړو جوړ شوي دي، له خټینو دیوالونو نه جوړ شوي دي. دغو خلکو بیا هم غوښتنه دا وه چې دوی ته د په وخت مرستې وویشل سي، له دوی سره د نغدي کومک ورکړل سي او دوی ته د کورونه جوړ سي، داسې مرستې دې ورسره وکړي چې د ډېر وخت لپاره دوی ته کفایت وکړي، کار وکړي. او دا د دوی لویه غوښتنه وه.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو د وضعیت وروستی حال راکو. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. هند د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یوه تخنیکي ډله واستوله او په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. آیا د کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د جوړېدو په حال کې دي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنون کې او پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماتیک حضور بیا پیل څنګه ارزوي.
هند هم د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر تصمیم ونیو چې کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ولري. که څه هم اوس مهال دغه حضور په ټیټه کچه باندې دی او د بشري مرستو د تنظیم او همغږۍ لپاره ښودل شوی دی، ولی بیا هم یو لوی ګام دی. هم د طالبان حکومت لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره، ځکه چې هند د افغانستان سیاسي اوضاع درکوي او ارزښت ورکوي او داسې ښکاري چې دوی نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. او همداراز دوی پخوا هم د افغان ولس پخوا کې ولاړو، په ګڼو برخو کې دوی د افغان ولس سره مرسته کړې وه، که هغه د زیربنا برخه وه، کاغه د ظرفیت لوړولو وه، د زده کړو برخه وه، په دې کې دوی زیاته سرمایه گذاری کوله. نو ممکن هند اوس وغواړي چې په قلار قلار په دغه ټولو برخو کې خپلې هغه مرستې بیا پیل کړي. په ټوله کې د ټولو افغانانو لپاره دا یو ښه خبر دی.
د طالبانو حکومت تقریبا ټول پخوانی پوځیان او د دولتي ادارو کارکونکي له دندو لرې کړي دي، خو د هند فارغانو ته بیا وایي چې راشي دندې درکوو. آیا طالبان پر اختیار د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او که دا پریکړه سیاسي ده؟
له هند څخه د فارغ شویو پوځي کادرونو په اړه د طالبانو بیان که څه هم تر ډیره سیاسي بریښي، ولې هرکلی یې پکار دی. په تیرو 20 کلونو کې ګڼ شمېر افغانان د نړۍ د مشهورو پوځي اکاډمیو او پوهنتونونو نه فارغ شوي وو هغوی د ملي اردو او د پولیسو په لیکو کې کار کولو. متاسفانه چې یو شمیر هیواد پریښودو ته مجبوره شو او څوک چې په هیواد داخل کې پاتې دي هغوی هم د ژوند د ګواښ سره مخ دي. نو که چیرې طالبان دغه ژمنه باندې ولاړ وي اول باید هغې هم تشویق کړي او په خپلو مناسبې دندې ته ورکړي، صلاحیتونو ته ورکړي، دا به د ټولو لپاره د تشویق باعث شي.
شام صاحب، د پاکستان غبرګون به څه وي په هغه صورت کې چې د کابل او نوی ډیلی روابط ښه شي یا بیرته د پخوا په څیر عادي شي؟
د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیښت وي. طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنې د پاکستان سره ډیر نږدې دي او پاکستان نه غواړي هند دې په افغانستان کې کوم بارز نقش ولري. حتی د بازو سرچینو په حواله د کابل د تیرې اونۍ برید چې د سکانو په ګردواره تر سره شو ویل کېږي چې په دې کې هم د پاکستان لاسو، چې ممکن د هند او د طالبانو د تازه جوړ شوي اړیکو د خرابولو په هدف تر سره شوی وي. پاکستان به کوشش کوي چې د دوی ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او د هند د فعالیت او د پرمختیایي کارونو په افغانستان کې مخه ونیسي. طالبان لپاره به دا یو ستر چیلنج وي چې هم پاکستان خوشاله وساتي او هم د هند سره اړیکې وساتي.
مننه. او وروستۍ پوښتنه شام صاحب، چې له کابل سره د هند او پاکستان اړیکې له تاریخي پلوه تاسو څنګه پرتله کوئ؟
هند یو ځانګړتیا لري چې د پاکستان په پرتله هند تل کوشش کړی دی چې د افغان دولت سره او د افغان ولس سره ښې اړیکې وساتي. برعکس، پاکستان تل د افغان دولت په مقابل کې چې کوم وسلوالې ډلې جنګېدلې دي یا مخالفین دي د هغوی حمایه کړې ده او د کابل د واکمنانو سره تل د دوی اړیکې پیکه پاتې شوې دي. نو هند دغه یو ځانګړتیا لري چې دوی تل د افغان ولس په خوا کې ودرېدلې دي.
د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له زور اخیستو سره اوکراینی چارواکو ویلي دي چې هیواد یې له روسیې سره د پوځي ځواک انډول ته اړتیا لري. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د روسیې د توپچي ځواک په حملو کې اوکراینی ځواکونو ته ډیر زیان اوښتی، نو باید نورې وسلې ورکړل شي. بلخوا د برتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د جون له پیله روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل ګڼ جنرالان د عملیاتي مسایلو په خاطر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین د جګړې وروستیو حالاتو ته صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې کتنه کړې.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال والیری زالوژنی ویلي په ختیځو سیمو کې د دوی پوځ د روسیې د توپچي ځواک په حملو کې سخت زیان لیدلی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي څو وضع سمه کړي. هغه په دې اړه له خپل امریکایي سیال جنرال مارک میلی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړې، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د روسیې کې د اوکراین په ختیځ باندې تمرکز زیات کړی دی. هلته یې په درنو توپچي او راکټي بریدونو سره اوکراین اړ کړی چې قرار قرار د جګړې د ډګر له یوه اصلي ښار سیوردونیتسک څخه راووزي. اوکراین چارواکي وایي د مقاومت د دې وروستۍ جبهې د ساتلو لپاره ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته رسېدلې او ورسره تازه له سیوردونیتسک څخه اوکراینی عسکرو ته د شاتک امر شوی، چېرته چې څو اونۍ کوڅه په کوڅه جنګ روان و او تر څنګ یې ښار د توپچي او راکټي ډزو په خاطر تر ډېره تخریب شوی دی. اوکراین دغه شاتک ته د یوې موقع په توګه ګوري څو نوي اهداف وساتي او د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، خو برعکس روسیه دغه پرمختګ یو مهم بریا یادوي. د سیوردونیتسک په سقوط سره به په لوهانسک سیمه کې د اوکراین کنټرول لاندې یوازې یو ښار پاتې وي چې هغه د سیوریتسکي دونیتس د سین په غاړې پروت د لیسچانسک ښار دی. خو هلته هم د اوکراینی چارواکو په خبره 15 کیلومتره ته یې نږدې د هرسکولوسوالي او یو کلی د روسانو لاسته لوېدلی دی. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو وړ مورز اعلان وکړ چې کیف ته د اوګد واټن وشتونکو راکټي سیستمونو هم را سلور سیستمونو په واک ورکړی دی. اومدارنګ ځینې نور وسایل او پوزی تجهیزات ورکړی شي. د ټولو دغه مرستو اندازه 3.5 میلیون ډالر ترسیږي. تر دې ها خو د بریتانیا دفاع وزارت په تیر بیا استخباراتي څنګه چې د اوکراین جګړه ساری په یو تازه بیان کې چې نن خبر کړي ویلي دي روسي ځواکونو د همدې جون میاشتې له پیل راهیسی د خپل عالی قمندانې ګڼ مشران د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د عملیاتي مسایلو په خاطر له دندې لرې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په غزنی ولایت کې موټر چلونکي د لارو د بیارغونې غوښتنه کوي. دوی وایي سړکونه کله یوې خوا د سخت جګړو پر مهال د طالبانو په لاس د ښخو شویو ماینونو له کبله خراب شوي دي، نو له بلې خوا د باري موټرو تر ټاکلي حد زیات بار پکې جری ښکلی دی. د طالبانو حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې لویې لارې به رغول کیږي.
د کابل کندهار پر لویه لار غزنی ښار ته څیرمه په شاباس سیمه کې د موټرانو ګڼه ګوڼه. دلته ډیری موټران دوری دوری تیریږي. که څه هم چې دغه موټران په پاخه ډامبر سفر کوي، خو ډیری هغه یې په خاورو او دوړو لړلې وي. وجه یې هم د ډامبر مات مات او کنډې کپر حالت دی. په دغه ځای کې د بریالي په نوم د بار وړونکي موټر موټروان خپل موټر درولی او تر شیشه یې سر راایستلی دی. دی د دغه لویې لارې له خراب او کنډې کپر حالت څخه شکایت کوي.
دا لاره ډېره خرابه ده. موږ چې کور ته ولاړ شو، په درې ورځې مو د بدن دردونه غشې کېږي. دا د لارې کډې مو ووهي، خواستغې مو کې، او یو بریک نه دی، نه تباجې نه پنځه دي. دا لار پر هر کیلومتر باندې د لس لس کډې ډېرې دي. خدا غوښتن درست دغه لار خیست، ډېر به موږ احساس او ډېر به خوشحاله شو. دا موټر دومره در بداره دی، زه دا موټر نه در بداره کړی.
بریالی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که دغه لار جوړوي له کابل تر کندهار په شپږو ساعتو کې موټران رسیږي، خو اوس دغه سفر په 14 ساعته کې وهو.
پر لارې کډېږي، وروره لاره خرابه ده. چکرونه مو دغه عمره سپېږلې چې زه په چپه لاس وروځم، یا هغه په چپه لاس راوځي. سنبال کوو هغه ورور ته، نو که دا ټکر ما پیسه راسي وایي سمه پیسه راسي. ما خڅه چې زه خدای عثمان یم،
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اړوندو کې د 1300 لویو لارو موټر چلونکي د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي تر څو پورې به د دوی خولې له خاورو دوړو ډکې او په دغه ماتو ماتو لارو به تګ راتګ کوي. ګران استاد له غزنی تر کندهار پر دغه خرابه لار موټر چلوي. دی وایي د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ په توده چینه سیمه کې مو د خراب سړک له امله موټر چپه سو. شاوخوا 50,000 ډالره تاوان مو وکړ. دا ډول پسونو کسانو پر دغه لاره زیانونه ګاللې دي. ګران استاد وایي دغه سړکونه که یوې خواته د سختو جګړو پر مهال د طالبانو په لاس شکلی سوی ماینونو خراب کړي دي، خو بل لور ته بیا تر ټاکلي حد زیات بار وړونکو موټرو هم جری پکې کښلې دي.
بېخي ډېره خرابه ده. پر دا لار باندې باید اول خو دا جرونه چې دغه جرونه تاسې هم وینئ، موږ هم وینو، او بل لا کډې دي. دا کډې بېخي ډېرې سوي دي، کډې نه ټکېږي.
که دغه موټر چلونکي اوس د طالبانو له حکومت څخه د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دغه لویې لارې به رغول کیږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 شپږ مترو اوریدلای سي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو دا شیبه عصمت څاروان د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
بزنس انسایډر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان کنګل کړي پیسې آزاد کړي څو له زلزله ځپلیو سره مرسته وکړی شي. ورسپانه وی طالبانو تر دې پخوا هم څو ځلي د کنګل شویو پیسو د ازادي دو غوښتنه کړې، خو دا ځلي د پکتیکا او خوست ویجاړونکي او مرګوني زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره دا غوښتنه کړې ده. د 2021 د اګست په نیمایي کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د ولسمشر بایدن حکومت د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر زیرمه کنګل کړه. بایدن د فبروري په میاشت کې د دغو پیسو 2 میلیارد له کنګل راوویستي. وی ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې بشري مرستو او د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د دې پریکړې پر اساس 2.5 میلیارد ډالر لا هم پاتې دي چې امریکایي طالبانو ته نه ورکوي. د پکتیکا او خوست له زلزلې وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر نړیوالې ټولنې، خیریه ټولنو او بشرپالو موسسو ژغ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلیو سره مرستو ته راودانګي. په عین ورځ د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې وویل چې امریکا باید د افغانستان شتمنی آزاد کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او سرپرست رامز الاکبروف د چهارشنبه په ورځ وویل افغانستان د زلزلې بحران ته د ځواب ویلو په خاطر په فوري ډول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکشل د امریکا متحده ایالاتونو له افغان زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره له خپلو شریکانو سره کار کوي چې طبي ټیمونه او درمل واستوي. بزنس انسایډر ورځپاڼه په عین حال کې د ای بی ټي مرستندوی موسسې د ټویټ یادونه کړې چې له ولسمشر بایدن څخه د افغانستان د کنګل شویو زیرمو د ازادي دو غوښتنه کړې ده. مال مل ورځپاڼه چې اوس یوازې آنلاین خبرونې کوي په افغانستان کې د طبي مرستو پر اړتیا لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغانستان د پکتیکا او خوست زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی ویلي چې د عام روغتیا وزارت کافي درمل نه لري، نو دوی له دې ناورین سره د مقابلې لپاره د درملو او نورو ضروري شیانو مرستې ته اړتیا لري. مالی میل ورځپاڼه د لارو خرابوالی او د مخابراتي سیستم کمزورتیا هغو خلکو ته چې په زلزله ځپلیو سیمو کې بند پاتې دي د مرستو رسولو په چاره کې خنډ بولي.
قدرمن اوریدونکو او اوس هم پام وکړئ هغو غږیزو پیغامونو ته چې تاسو ازادي راډیو ته راستولې دي.
السلام علیکم، زه محمد د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې یم. دا د سره صلیب د موسسې د چې دلته په جړی ولسوالۍ کې وسوله ډیر خلکو چې څلور زره افغانۍ ورکړلې، د میوان په ولسوالۍ کې، د پنجوایي په ولسوالۍ کې ټول ته څلور زره افغانۍ د خلکو ته ورکړلې، او موږ د جړی په ولسوالۍ کې بستا وطن موږ د پاتې دی 15 شپېته دا چې پاته دی د وسره د امرسته نه د سوي مور غواړو ته د سره صلیب د خاصه خې چې د غز مور لا پاته کسان هم کورو نه نوښته کې.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبره دا وسنګه حکومت د خلکو د لوجو د تن دی غم نه لري، بلکې خلکو چوا دونه په ودو کې ډول باندې او جره به نه خریات مسلمانۍ کې دا باندې دا کار داسې دی دا کار داسې دی دا به څنګه حکومت دی چې نه اسکوا خو پریږدې دی ولاړ دي سي موږ په ژره دی کار لري، موږ په لمانځه دی کار لري، په عرش باندې پر چوکې را ګرځولې ولې دي ژره خړېلې ده ولې داسې دی ولې داسې دی.
رمضان دولت د ننګرهار ولایت نه در سره راغیم. د خوست، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې کومې زلزلې چې رامنځته شوې دي په ډبلیو اف پی او یونیسف نسیار موسساتو باندې غږ کوم، باید کومې اولې مرستې چې دي دي باید ورکول شي دوی ته. ډبلیو اف پی او یونیسار یونیسف باید په دې کې مهم رول لري، هغوی باید ډېره همکاري وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت کومه بودیجه چې لري باید یو څه برخه یې دغو کورنیو ته ورکړل شي، ځکه په زلزله کې دوی ډېر زیانمن شوي دي.
غواړم د پنځوي ولسوالۍ ته چې دا ډبلیو پی مرسته کړې ده دا ټول د غتر سیر خانان تر سیر مسکینان چې نور کې وروره په خپل انجنیرانو خپل به شل سروې خپل کوله وس ملکان ته مشرتو پر کړی د ملکان غره شناختو ترکی خوار او غریب ګرځ پچیږي نو خوار غریب ورسی وي ولې ځوانان اسکار وکي او خپل شناخته ورسی په وژنګ یو ژوند ورته وي بیا کاټ ورکي زما دا هیله چې ټول انجنیرانو ته چې خپل جسروي وکي سندل سره